إنما يخشى الله من عباده العلماء. بشک علماء دی دا اللہ تعالیٰ پا بندیانو کی چاگوی دا اللہ تعالیٰ نویریگی. علماء حقوی تویلی شی چی سوک دا اللہ سبحانه و تعالیٰ نویریگی. باقی کو خلق دیری هم ڈگریانی واخلی، احادیث یاد کری، کو قرآن حفظ کری، لیکن حقوی تا علماء نشی ویلی. قرآن وای چی عالم حقوی چی سوک دا اللہ نویریگی. او دا دا انما سر راغلی دی، انما کلمه حسر دا چی دا دین علاوه نور حسوک هم نشتا. نو دلتا مکتا دا علماء دا فضیلت پتا چلیگی چی دا غوی سمر غط فضیلت دی او دا چی علماء سوک دی دا غی پتا لگی. تاسو گوری کنا انبیاء دا طول و نزیاد دا اللہ تعالی نویریگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی پتاسو کی د ټولو نه زیات زو الله تعالی پیژنم او د ټولو نه زیات زو د الله تعالی نه ویریږم. او په دې وجه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله تعالی داسې خشیت تاری و پاغو باندې چې د هغو اوښ کې به بهېدې، د سینې نه به یې داسې آواز راتلو لکه کټوی چې خوټ کېږي. چې څومره څوک یو بنده پیژني نو هغه مره په هغو باندې خشیت راځي. او خشیت وایي د چا د روب په وجه یا د چا د عظمت په وجه یا د هغو چې کومه دبدبه وي د هغې په وجه د هغو نه ویرېدل، د هغو د لویوالي د احساس په وجه. داسې خلکو ته بیا علما ویلی شي. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې ډېر زیات احادیث یادول او ډېرې خبرې کول علم نه دی، بلکې علم هغه دی چې په زړه کې د الله تعالی ویره وي. که زه درس ورکوم او په ما کې د الله تعالی ویره نه وي نو زما سره علم نشته. بیا یوه ګنټه درس مې ورکړو، احادیث مې بیان کړل، نو دا علم نه دی. نو هم دا فرق دی په یو عالم کې او په بې علمه کس کې. خلک وایي چې د فلانۍ سره د عالمه کورس ډیګري ده. ډیګري سوي دا هیڅ ډیګري نه ده. ها، خشیت الهي چې دی نو دا ډیګري ده. بیا هله بنده عالم دی او یا عالمه ده څوک، کو صرف ساده قرآن هم ویلی وی او هیڅ علم هم نوی زده کړی، کوسی حفظ کړی هم نوی، نو هغه بیا هم عالم دی. کو په هغو کې د الله تعالی ویره وی نو په اصل کې علما هغه دي چې هغې د الله تعالی ذات پیژني، د هغو صفات پیژني او د هغې علم لري، هم هغه وي علما. او که چا لس ځله قرآن ویلی وی، ګریجویشن یې کړی وی، نو د هغو سره هیڅ علم نشته. چې څوک الله تعالی نه پیژني، چې څوک الله وپیژني په هغو کې د الله تعالی ویره راشي. بیا ربی بن انس فرمایي چې څوک د الله نه نه ویریږي نو هغه عالم نه دی. خو خلک هغو ته ډېر غټ عالم هم وایي. د حضرت علي رضی الله عنه نه د فقیه د تعریف تپوس شو چې فقیه څوک وي، نو هغو فرمایل چې مکمل فقیه هغه کس دی چې هغه خلک د الله د رحمت نه مایوسه هم نه کړي او هغه چاله د ګناهونو رخصت هم ور نه کړي. یعنی هغه دا نه وایي چې د الله رحمت داسې وسیع دی چې تاسو ټول به وبخلی شي، او دا هم نه وایي چې زه خیر دی ګناه کوي هیڅ خبره نه ده، او هغوی د الله په عذاب باندې مطمئن کوي هم نه. د الله تعالی عذاب د عذاب نه ویروي او د قرآن نه پرېږدي او نه قرآن پرېږدي چې بل طرف ته رغبت وکړي. قرآن بیسک شی دی او ای فرمایل چې په هغه عبادت کې خیر نشته چې بغیر د علم نه وي، او په هغه علم کې خیر نه وي چې بغیر د فقه نه وي، چې بغیر د پوهې نه وي، او په هغه قرآن کې خیر نشته چې هغه بغیر د تدبر نه وي. نو خلک په مولانو پسې خبرې کوي چې هغوی داسې کړي وو، په فلانۍ مدرسه کې داسې شوي وو، او فلانی کس داسې فراډ کړی وو. مذهبی خلک داسې وي او هغه سی وي، نو ځکه چې هغه علما نه وي. یاد وساتی، علما هغه وي چې په چا کې خشیت الهی وي. پوه شوئ په دې خبره؟ نو په دې وجه دین مه بدناموئ. چې ګورئ دین والا خو داسې وي هغه سی وي، نو هغوی عالمان نه وي. کو هغه د یو مسجد امام وي، کو هغه په مدرسه کې تعلیم ورکوي، نو هغه عالم نه دی. چې په چا کې د الله تعالی ویره نه وي، او چې کله مونږ دا قسمه خبرې کوو نو مونږ خلک د دین نه لرې کوو، ځکه چې مونږ ته پخپله د عالم د معنې پته نه وي چې په اصل کې عالم څوک وي. د الله خشیت والا دا الله خشیت هغه شی دی. ګورئ قرآن وایي چې ایمان والا کله قرآن اوري نو په هغو باندې غونې زیګ زیګ شي، د هغوی اوښکې بهیږي. دا وي خشیت، یعنی د الله تعالی داسې ویره لرل. اوس مونږ له خپل ځان ته کتل دي چې مونږ علم والا جوړ شوي او که نه. دویشتمې سپارې ته راورسېدو چا دوه او درې ځله ووې، نو آیا مونږ علم والا جوړ شوي یو؟ مونږ ته عالمه څوک ویلی شي؟ که چېرې مونږ قرآن وایو او زمونږ داسې حالت نه وي چې د الله خشیت تاری نه وي په مونږ باندې. سبق وایو خو علم دننه نه دی داخل شوی، د حلق نه لاندې نه دی تلی. او الله تعالی خو د دې داسې مثال ورکړی دی لکه یو خر چې وي. په قرآن کې دي په سوره جمعه کې چې په بني اسرائیلو کې هم داسې خلک وو، هسې کتابونه به یې وې. هغوی به خپل کتاب وي او د هغې نه پس هیڅ هم نه وو. نه د هغوی اخلاق وو او نه د هغوی معاملات ښه وو، نه د هغوی په زړونو کې د الله تعالی سویره وه. نو الله تعالی د خر مثال ورکړی دی. او زموږ خلک هم وایي چې بس په څو طریقې باندې ګریجویټ شوې، اوس که شپه او ورځ مونږ ټستونه ورکوو نو څه تمغه تاسو ته میلاو شوه د دې ګریجویټ کېدو سره؟ که په مونږ کې د الله ویره را نه شي چې ما ته به د کاغذ دا ټوکړه سرټیفیکیټ میلاویږي او که نه، څومره فکر وي زموږ سره؟ لیکن چېرته دا فکر مو کړی دی چې ما دومره قرآن ووی او په ما کې خشیت راغلی دی او که نه، د الله سبحانه و تعالی نه د هغو فرشتې داسې ویریږي ځکه چې هغوی الله تعالی پیژني. عالم هغه دی چې په هغو کې د الله تعالی پهچان وي، چې د هغو د الله تعالی معرفت وي. په هغو کې که چېرې پهچان نه وي نو بیا ویره هم نه وي. هغوی الله تعالی ته نږدې وي نو هغوی الله تعالی پیژني او داسې ویریږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د الله تعالی داسې فرشتې دي چې د هغوی اوږې د الله تعالی د ویرې نه رپیږي. دومره هغوی ویریږي چې کله د الله تعالی څه حکم نازلیږي نو هغوی په سجده باندې پریوزي او سرونه اوچتوي، او چې کله سر اوچت کړي نو وایي چې الله سبحانه وتعالی څه وفرمایل، نو حق یې وفرمایل، حق یې وفرمایل. داسې دي دغو فرشتې. فرشتې رپیږي چې هغوی جهنم وویني نو رپیږي، حالانکه جهنم د هغوی لپاره نه دی جوړ شوی. الله تعالی په سورة النحل کې فرمایلی دي چې یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون. هغوی ویریږي د خپل رب نه چې د هغوی د پاسه دی، او چې څو حکم هغوی له ورکړی شي نو د هغې تعمیل کوي، په هغې باندې عمل کوي. فرشتې ویرېدلې چې کله ابلیس دا کارستاني کړي وه نو فرشتې وویرېدې چې دا د څه وکړل او دی وشړلی شو. چېرته زموږ سره داسې ونه شي هغوی به په جړا شوې. هغوی د الله تعالی د نیولو نه ویریږي، انبیا ویریږي ځکه چې هغوی د ټولو نه زیات الله تعالی پیژني. ابو درد رضی الله عنه فرمایلی دي چې ابراهیم علیه السلام به په مونځ کې ودرېدو نو د الله د ویرې په وجه به د هغو د سینې نه د کټوۍ د خوټ کېدو په شان آواز راتلو. د داود علیه السلام په باره کې به فرمایلی کېدل چې خلکو ته به هغه بیمار ښکارېدو نو د هغو تپوس له به خلک راتلو. د الله د ویرې په وجه به په هغو باندې داسې حالت وو، بیمار به نه وو هغه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به څومره ویرېدو چې کله به هوا راغله نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به مونځ طرف ته منډه وهله چې چېرته په مونږ باندې هغه عذاب رانه شي چې په نورو قومونو راغلی وو. او ابو بکر صدیق رضی الله عنه به داسې جړل په مونځ کې چې د قریشو ښځې او واړو به بهر په غولي کې ولاړ وو او هغو ته به یې کتل. نو قریش واله به ویرېدل چې چېرته په دې باندې څه اثر ونه شي. او حضرت عمر رضی الله عنه څومره سخت وو او مضبوط وو چې د قرآن آیتونه به یې وی نو بیمار به شو او خلکو به وی چې ګنې هسې بیمار شوی دی، لیکن هغه آیتونه به په هغو باندې داسې اثر کوو چې د هغو به داسې حالت وو. یوه ورځ یې د ځمکې نه ډکې اوچت کړو او ای فرمایل چې کاش زه یو ډکې وې، کاش چې زه نه وې پیدا شوې، او په آخري وخت کې به یې وی چې زما حساب کتاب برابر سرابر شي نو زما دپاره پوره ده. زه دا نه وایم چې زه به جنت ته ځم خو چې زما حساب برابر شي. حضرت عثمان رضی الله عنه به وی چې زه وفات شم چې دوباره راپاسولی نه شم. هغه ویرېدو چې پته نشته چې څه به کېږي زما سره. الله اکبر. د حضرت عمر رضی الله عنه په باره کې راځي چې د هغو د سترګو د لاندې نخی جوړی شوی وی. عائشه رضی الله عنها فرمایي کاش چې زو یو تیر هیر داستان وی چې زو نه وی. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې د الله قسم چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم صحابه ما لیدلی وو نو نن د هغوی په شان هیڅوک نشته. هغو په خپله زمانه کې دا خبره کړې وه. هغو وفرمایل چې هغوی پریشانه او غبارالود وو، یعنی دوړې به وې پي، او چې سهر به شو نو د هغوی به داسې حالت وو لکه یو لوټ شوي قافله. د هغوی د سترګو په منځ کې به داسې نشانونه وو لکه څنګه چې د بیزو په زنګونانو باندې وي، د ګوټس په نیز باندې. هغوی به سجدې کولې او چې سهر به شو نو د الله ذکر به یې کوو، داسې به رپېدل لکه په سیلۍ کې چې ونې وي. د هغوی سترګې به بهېدې تر دې چې د هغوی کپړې به لوندې کېدې. او هغو وفرمایل چې د الله قسم اوس خو پوره قوم غافل شوی دی او اودو دی، او دا خبره هغو په خپله زمانه کې کوله. نو سوچ وکړئ لږ چې نن زموږ څه حال دی. زموږ خو د هغوی نه ګناهونه ډېر زیات دي او زموږ درجې د هغوی نه ډېرې کمې دي. هغوی خو خیر القرون وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې بهترینه زمانه زما ده، بیا زمانه پس د صحابه کرام رضی الله عنهم ده، او بیا د هغې نه پس د تابعین ده. او حضرت علی رضی الله عنه دا خبره د تابعین د زمانې خبره کوله. الله اکبر. نو تابعین چې د هغوی نه وروسته وو، هغوی به هم د الله نه ډېر زیات ویرېدل. د شپې به ویښو. د حضرت عمر بن عبدالعزیز په باره کې راځي چې د مرګ ذکر به کېدو نو د مرغو په شان پړ پړ کول به او جوړل به، او د اوښکو سره به د هغو ږیره لونده شوه. یوه شپه یې جوړل نو کور والا ورسره هم جوړل. چې اوښکې ودرېدې نو د هغو ښځه فاطمه چې وه نو هغې وفرمایل چې ای امیر المؤمنین، زما مور او پلار دې په تا باندې قربان وي، تاسو ولې دومره جاړئ؟ نو هغو وفرمایل چې ماله خیال راغی چې خلک به د الله سبحانه وتعالی د دربار نه ځي، څوک به جنت ته ځي او څوک به جهنم ته ځي. او بیا یې داسې په زوره باندې چغه کړه چې بې هوشه شو، چې پته نشته چې زه به په کوم ځای کې یم، په جنتیانو کې او که په جهنمیانو کې. هغو به تصور کوو. نو موږ چېرته داسې سوچ کړی دی، داسې امیجینیشن مو کړی دی چې حساب کتاب وشو او خلک روان دی، څوک یو طرف ته روان دي او څوک بل طرف ته روان دي. هغوی بوتلې کېږي نو پته نشته چې زه به کوم خوا ځم په هغه ورځ. دې سوچ به هغه ډېر جوړوو چې د شپې به ورله خوب نه ورتلو. الله اکبر، الله اکبر. حضرت ثقفي رحمه الله فرمایي یو تابعي دی چې زه هره ورځ خپل مخ په آینه کې ګورم چې چېرته زما مخ خو نه دی تور شوی زما د ګناهونو په وجه. او مونږ په دې نه ویرېږو چې مونږ جاهلان یو، مونږ الله تعالی نه دی پېژندلی، او زموږ زړونه سخت شوي دي. چې زړه صفا او نرم وي، که لږ شان ویره هم وي، نو هغه زړه له حرکت ورکوي. او چې کله زړه سخت وي که نه، نو بیا ډېر که څوک واز او نصیحت شروع کړي نو د هغې هېڅ اثر نه وي په بنده. الله تعالی د نیکانو خلکو په باره کې فرمایلی دي په سورة المؤمنون کې چې څوک ورکوي په دې حال کې چې د هغوی زړونه لړزېږي. نو حضرت عائشه رضی الله عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړی وو چې آیا دا هغه خلک دي چې شراب څکي او غلا کوي؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نه، دا هغه خلک نه دي، بلکې دوی منځونه کوي، روجې نیسي، زکات ورکوي، او د دې باوجود ویریږي چې پته نشته چې د هغوی عمل قبول شوی دی او که نه. په نیکو کارونو کې سبقت وړي خو بیا هم ویریږي. چې څوک څومره زیات د الله په باره کې شعور لري، هغه پیژني، نو هغمره هغه زیات ویریږي. او دا درته زه د نیکانو خلکو خبره کوم، مونږ خو نه ویریږو او نه ویرېدل غواړو، ځکه چې که مونږ وویرېږو نو د دې سره به زموږ ژوند متاثره شي. چېرته داسې ونه شي چې مونږ ته په خپل ژوند کې ځینې کارونه پرېښودل پېښ شي او زموږ مزې چرچې ختمې شي، چې چېرته د آخرت د یاد سره مونږ فکرمند نه شو. زموږ دپاره د دنیا پریشانۍ پوره دي، اوس د آخرت دپاره ولې بنده پریشانه شي؟ مونږ خو الرډي په پوره ټینشن کې یو. نو عالم هغه دی چې په چا کې د الله ویره زیاته وي او چې څومره ویره زیاته وي نو هغه غټ عالم دی. بیا موږ د خلکو نه خو ویریږو لیکن د الله تعالی نه نه ویریږو. نو بیا سوچ کوئ چې موږ څه زده کړل؟ کتابونه مو وویې مګر د الله ویره مو په زړه کې را نغله. نو موږ څه زده کړل؟ او د جهالت دپاره دومره پوره ده چې موږ د الله تعالی په باره کې په دوکه کې پاتې شو. که بنده د الله نه ویریږي نو هله به هغه د ګناهونو نه ځان بچ کوي که نه؟ بیا به هله اطاعت طرف ته راځي که نه؟ بیا به هغه الله تعالی ته جاړي او زاري به کوي او په دې خبره به ویریږي چې چېرته ګناه رانه ونه شي، ځکه چې زمانه خو به تپوس کېږي، ځکه به هغه توبه او استغفار طرف ته راځي. او ځکه د داسې خلکو درجې ډېرې اوچتې وي چې څوک د الله سبحانه وتعالی نه ویریږي. په سورة النازعات کې راځي په آیه نمبر 30 او 31 کې: واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. چې څوک د الله تعالی په مخ کې د ودرېدو نه وویرېدو نو هغه خپل نفس د خواهش نه منع کړو. منع کېږي هغه کس چې څوک ویریږي، ګنې بنده بیا خپله مرضي کوي. نو د داسې بنده ځای بیا جنت دی. او د الله تعالی ویره یو ډېر غټ نعمت دی. او د الله تعالی د در فقیر جوړېدل یو غټ نعمت دی. یا الله زه ستا د در فقیر جوړېدل غواړم. الله تعالی وفرمایل چې تاسو فقیران یې او زه غني یم. نو دا خبره ومنئ چې یا الله زه خو فقیر یم، زما ستا نه هر څه پکار دي. د خلکو د در فقیر جوړېدل عیب دی، دا بد کار دی. او د الله تعالی د در فقیر جوړېدل په دې کې د انسان لویي ده، عظمت دی. او په دې کې د انسان عزت دی چې زه د الله تعالی د در فقیر یم. او دغه شان د الله د ویرې سره د انسان درجې اوچتېږي. او په دې لاره کې بې ویرې کېدل بدي ده. چې د بنده پروا نه وي او وایي چې بس الله تعالی غفور الرحیم دی، چې څوک د الله نه ویریږي نو د هغو دپاره خو خوشخبري ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله تعالی به د قیامت په ورځ فرمایي چې هغه خلق د جهنم نه را وباسه چې چا به زما ذکر کوو. او یا دا چې هغه چرته یو ورځ یا چرته په یو ځای کې زما نه ویرېدلی و، سبحان الله. او چاته چې د قیامت په ورځ د عرش سایه نصیب شي، د عرش سوری نصیب شي، نو په دې کې هغه کس هم دی چې هغه به د الله سبحانه وتعالی نه ویرېدو. او په جدایۍ کې به د هغو د سترګو نه اوښکې بهېدې. دا ډېره د سعادت خبره ده د بنده دپاره. بې ویرې هغه کس وي چې چاته د الله پته نه وي او هغه نه پېژني. او علما دا وایي چې د انسان د ویرېدو دپاره دا آیتونه پوره دي چې کله انسان د قرآن کریم دا آیتونه ووایي چې والعصر ان الانسان لفی خسر، دا څومره د ویرې آیت دی چې ټول انسانان په خساره کې دي. قسم خوړلی دی الله تعالی سوای د دې څلورو شرطونو نه، کچرې زه دا نه کوم نو بیا خو زه د خسارې نه نه یم بچ. او په سوره طه کې الله تعالی فرمایلی دي چې وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، آية نمبر 82. الله تعالى فرمائي لي او دا هم دير سخت آيات دي چه زو هاغا بنده بخم چه سوك توبه وباسي او ايمان راوري او نيك عمل كوي او بيا پا هدايت باني اوسي. نو دلتا هم دا مغفرت دا پار سلور شرطونه دي. دا کار مشکل لي کنا؟ نو بنده بیا څنګه په آرام سره کېناستی شي؟ الله اکبر. او دا خبره هم چې لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین، الله تعالی فرمایي چې زه به ډک کړم جهنم د جناتو او انسانانو ټولونه. نو علما وایي چې دا درې آیتونه بنده ووایي هغه بیا څنګه بې ویرې کېدی شي؟ نو هغه بیا څنګه بې ویرې کېدی شي؟ په هغه ورځ به یو فریق جنت ته او بل به جهنم ته ځي. چې انسان دا ووایي نو هغه څنګه بې ویرې کېدی شي؟ او چې هغو ته دا پته نه وي چې هغه به په کومه ډله کې وي. او علما دغه شان وي چې هغوی د دې علم په وجه الله تعالی پېژني او په هغې کې د ټولو نه اوچت علم د قرآن علم دی. او د دې په ذریعه د ټولو نه زیات الله تعالی بنده پېژندلی کېدی شي، ځکه چې دا د هغو کلام دی. ان الله عزيز غفور بشک هغه ډیر غالب او بخنی والا دی. هغه بندنی ولې دی؟ زکه چې دا غسر اختیار دی، لیکن هغه بند نه نیسی زکه چې هغه بخنی والا دی. د چا لپاره چې څوک توبه وکړي په سوره طه کې څه دی؟ چې الله تعالی د هغه چا بخنی والا دی چې څوک توبه وباسي او ایمان راوړي او نیک عمل وکړي او په هدایت باندې قائم اوسي. امونږ د خپلې تنهایی جایزه هم اخیستل پکار دي چې کله مونږ یوازې یو نو مونږ څه کوو؟ چې تنهایی وي او څوک نه وي، په فون باندې هغه سینز کتل او هغه سیزونه کتل او اورېدل کوم چې غلط دي. د خاوند په غیر موجودګۍ کې د یو نامحرم کس سره خبرې کول چې د هغو سره خبرې کول جایز نه دي، نو بیا څه ویره ده د الله نه؟ بیا خو د الله نه ویره نشته، د بنده بیا څه ویره ده؟ نو بیا خو عالم نه شو هغه. په تنهایی کې د الله نه ویرېدل چې کله بالکل یوازې یې نو بیا در سره د الله خیال وي، او که دا سوچ مو وي چې اوس چې د څومره ځي وي نو هغه کوه، تا ته څوک ګوري؟ هسې هم څوک نشته. مونږ کوم کوم سیزونه ګورو، کومو سایټس ته ځو، او د چا سره چیټینګ کوو، کوم سینز ګورو؟ انسان نشي لیدی مګر الله تعالی خو ګوري کنه. او د علما نوري نښې هم بیان شوي دي، درې صفات دي د هغوی. ان الذين يتلون كتاب الله، هغوی چې د الله تعالی د کتاب تلاوت کوي. د تلاوت لفظ راغلی دی، یو قرات هم وي. د قرات مطلب وي صرف لوستل، یو وي د پوهې سره لوستل، نو هغې ته تلاوت کول وایي، او چې بغیر د پوهې سره وي نو هغې ته قرات وایي، لکه مقابله چې وي د حسن قرات. او د تلاوت مطلب وي د پوهې سره ویل، د چا فوټ سټپس فالو کول، د چا په نقش قدم باندې تلل. نو انسان هغه شی فالو کوي چې هغه پرې پوهیږي. پوهیدل او په هغې باندې تلل دا وي تلاوت. نو تلاوت قرات مه ګڼئ. قرات وي هسې لفظونه لوستل، او الله تعالی موږ له په دې باندې هم اجر راکوي، او دا د هغو مهرباني ده. مګر د دې قرآن مقصد صرف قرات نه دی، بلکې تلاوت کول دي، چې تاسو دا وایئ د پوهې سره او بیا په دې باندې عمل کوئ. حلال حلال ګڼئ او حرام حرام، د دې په احکاماتو باندې عمل کوئ. دا دې تلاوت کول، مکمل تلاوت دا دی. مونږ خلک صرف قرات وکړو او وایو چې ګنې مونږ مقصد پوره کړو. نه، هغه مقصد نه و، ځکه چې د دې مقصد دی چې تاسو د دې نه رهنمایي حاصله کړئ، دا فالو کړئ. لیکن مونږ ته خپل عقل پوره ښکاري او مونږ د چا نه رهنمایي اخیستل نه خوښوو. ما ته پته ده چې ما ته څه کول دي، نو ولې قرآن صرف د قرات لپاره راغلی دی؟ کوم چې مونږ په رمضان کې کوو، د دې نه مخکې خو مونږ خپلې فیصلې کوو. نو بیا خو مونږ د قرآن مقصد پوره نه کړو. اصل خبره دا ده چې مونږ دا قرآن خپل امام جوړ کړو، چې دا مخکې مخکې وي او مونږ په دې پسې روسته روسته ځو. د بني اسرائیل په باره کې راځي چې هغوی خپل کتاب شا ته غورځولی و، یعنی په هغې یې عمل نه و کړی. او د شا د غورځولو بله معنی دا ده چې په دې باندې نورو سیزونو له ترجیح ورکړو. د دنیا کارونه چې وو نو هغې له پرایاریټي ورکړه، او قرآن وروستو پاتې شو. دا یې په بیک برنر باندې کېښودو او نور سیزونه یې مخکې کړل چې زه به دا کوم هغه به کوم. زما خو دومره کارونه دي چې کله د قرآن وار راشي نو مونږ ته نور کارونه رایاد شي. نو دا قرآن مخکې کوئ. د دې قرآن د تلاوت لپاره یتلونه لفظ راغلی دی، دا مضارع دی، یعنی په دې کې د پریزنت او فیوچر دواړه خبره ده، حال او مستقبل. یعنی هغوی اوس هم وایي او په راتلونکي زمانه کې به هم وایي. داسې نه ده چې بس ګریجویشن شو او کورس ختم شو، اوس به یې بند کړم او کې به اقدم. یا نن مونږ وایو او سبا له واده شو، بچی وشول، اوس څوک دا ویلی شي؟ ځکه چې مصروفیت مې ډېر شوی دی. نن فارغه یم نو ووایم به چې سبا له جاب میلاو شو نو هر څه یې پرېښودل. نه، هغوی همیشه وایي ده چې څوک عالمان وي او علم راسخ شوی وي د هغوی په زړونو کې. او مخکې تاسو وګورئ چې د علم والا څومره غټ سعادت دی، څومره غټ فضیلت دی، ځکه چې په هغوی کې خشیت دی. هغوی د کتاب تلاوت کوي، چې کله تاسو دا وایئ نو دا زده کوئ او ځان پرې پوهه کوئ. نو د دې سره به دوهرایي وشي، تکرار به وشي، او هغه سيزونه چې د بندنه هر شوی وي یا هغه سيزونه چې د انسان پرایورټی نه ده هغه بیا پرایورټی جوړ شي. اوله پته وه هغه وخت سو عمل نه وکړې زه اوس به وکړو، او بیا چې کله د تزکیه عمل وي نو هغه همیشه کول ضروری وي، ځکه د قرآن کریم سره چې همیشه تعلق وي نو هله بیا د انسان ژوند سیده کیدی شي. په یتلونا کې دا وي چې بار بار یې لولئ، دا بیا د انسان د ژوند حصه جوړه شي، د دې سره تعلق پیدا شي. لیکن زموږ د قرآن سره پرایورټی والے تعلق نه وي، بلکې زیات داسې وي چې دا موږ ته د فرصت کار ښکاري، د فارغه خلکو کار راته ښکاري. او ځینې خلک وایي هم چې دا خو د فارغه خلکو کار دی، زموږ سره دومره فارغه وخت چرته دی؟ نو دا د فارغه خلکو کار نه دی، دا خو هغه بني اسرائیل والا خبره شو چې هغوی دا خپل شاته غورځولی وو، هغوی دا خپله پرایورټی نه وه جوړه کړې، دې له ترجیح نه وه ورکړې. هر بنده وایي چې اوبه کړو، دا ډېر مقدس کتاب دی، برکت والا کتاب دی، نو ولې د کتاب مونږ دا حق ادا کوو؟ دا مونږ داسې مقدس ګڼلی دی چې چېرته د دې طرف ته متوجه نه ده کړې، چې چېرته دې له مو ټایم نه دی ورکړې. هر شی مخکې دی او دا وروسته دی. نو هغه خلک د دې تلاوت کوي، او د قیامت په ورځ به دا د انسان لپاره سفارشي جوړیږي، دا به د انسان ملګری جوړیږي، لوستلو والا ته به د وقار تاج پسریږي. چا چې دا وی او عملی پرې هم وکړو، او زه د قرآن خبره نه کوم او تر دې چې او هغه مور او پلار ته به داسې عزت ملاویږي چې دنیا او څه چې په دنیا کې دي نو د دې نه قیمتي ډریسز به هغوی ته اغوستلی کیږي. او که په دنیا کې تاسو هر قسمه ډیګري واخلئ نو داسې عزت نه ملاویږي چې هغوی ته تاج په سر شي او داسې عزتونه ورته میلاو شي. هلته به ویلی شي چې لولی او خیجی د جنت په بلندۍ باندې. په دنیا کې داسې څه دي چې د هغې سره مور او پلار ته داسې عزتونه ملاویږي او دا ستاسو پریشانی او غم لري کوي، زړونو ته تسلی ورکوي، تشفی ورکوي، بنده ونیسي او د دې سفارش به په هغه ورځ باندې قبلیږي. او د قیامت په ورځ به قرآن راشي او وایي به چې ای زما ربه، دې قاري ته د قرآن زیور واغونده، سبحان الله. نو هغه بنده ته به د عزت تاج په سر شي. قرآن به وایي چې ای زما ربه، د دو نور ډېر زیات کړي، او بیا به هغو ته د عزت لباس واغوستی شي. بیا به قرآن وایي چې ای زما ربه، دوله نور ډېر زیات څه ورکړه او د دونه راضي شه. نو الله سبحانه وتعالی به د هغونه راضي شي. او دا څومره غټه د احساس خبره ده چې موږ د الله تعالی د راضي کولو دپاره دومره لوی لوی کارونه کوو او دعاګانې هم غواړو چې ای الله تو رانه راضي شې. او چې د چا نه رب راضي شو نو دا هغو خو بیا سو غم او فکر پاتې نه شو. نو الله سبحانه وتعالی به د دې قرآن په وجه د هغونه راضي شي، او بیا به هغو ته وفرمایلی شي چې قرآن وایه او د جنت په درجو باندې خیجه، څومره غټ سعادت دی، څومره خوشبختي ده چې دا قرآن بنده له ورکوي. لیکن نن ځینې خلک وایي چې ولې د دې زده کول فرض دي، دا یې کوم ځای کې لیکلي دي چې دا فرض دي؟ او کویل وي نو موږ وایي په خپله باندې وایو، موږ ته د کلاس اخیستو څه ضرورت دی؟ یعنی خپل ځان ورته داسې قابلان ښکاري چې موږ د دې په ټولو خبرو باندې ښه پوهیږو. او د سکول لپاره موږ واړو واړو بچي نرسري ته لیږو، سحر سحر یې راپاسوو او 5-6 ګنټې په سکولونو کې واچوو چې دلته به سبق وایې. موږ خو ورته په کور کې هم ویلی شو سبق، لیکن موږ وایو چې نه، سکول ته به ځې او په سکول کې به وایې. وړوکه د یو ګریډ نه بل ته ځي او د سکول نه کالج ته شي، چرته هم موږ نه وایو چې ای زویا په کور کې دا کتابونه وایه او فیسونه هم ورکوو. لیکن د قرآن په باره کې زموږ دا خیال وي چې دا لفظونه به هسې وایو او په خپله به پوهیږو، او موږ ته د چا استاد ضرورت نشته د ښودلو، او دای لاسو کوي چې په خپله یې هم وایي، چې په خپله یې د ځان نه ووایي د تفسیرونو نه، او بیا خلکو له درسونه ورکوي. د ځان نه کتابونه وایي، د استاد نه نه وایي. او الله سبحانه وتعالی چې قرآن نازل کړو نو د هغې سره یې معلم هم راولیږو، او هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وو. څه ضرورت وو د معلم؟ هغه وخت خو ټول خلک په عربۍ باندې ښه پوهېدل، په خپله به یې زده کوو که نه؟ نو پوه شوی به وو، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دا کتاب خلکو ته ښودلو او هغوی به یې پوه کول په دې باندې، د دې تفسیر به یې کوو. لیکن نن مونږ د دې ضرورت نه محسوسوو. پی ایچ ڈی په کور کې ولې نه کوو؟ ماسټر ولې په کور کې دننه نه کوو؟ د هغې دپاره یونیورسټي ته ځو، لیکن د قرآن دپاره د استاد ضرورت نشته. هلته غټ غټ فیسونه هم ورکوي او دلته کې مفت هم نه وایي. دومره دا مونږ ته د فارغه خلکو کار ښکاري او دومره راته سپک دی. استغفر الله. او په خوله باندې وایو چې دا خو ډېر مقدس کتاب دی او ښکلوي او ږدوي. داسې عزت وله ورکوو که دې له پرایاریټي ورکړی شي، دې له ترجیح ورکړی شي، نو هله دا ملګری جوړېدی شي. خلک وایي که نه چې څنګه وخت وباسئ تاسو، مونږ خو نشو ایستلی. که چېرې تاسو دې له پرایاریټي ورکړئ، نو بیا به وخت په خپله راوځي. چې کله تاسو بازار له پرایاریټي ورکوئ، نو د هغې دپاره وخت وباسئ. دغه شان چې تاسو خپل بچي له وخت ورکوئ، نو د هغو دپاره وخت وباسئ. چې کله نوی ماشوم پیدا شي، نو هغې له څنګه وخت پیدا کېږي؟ که چېرې تاسو قرآن له ترجیح ورکړئ چې دا به زه وایم، نو بیا به وخت راوځي او زده به یې کړئ. واقاموا الصلاه، او هغوی مونځ قایموي. اوس دوباره د مونځ ذکر راغی چې مونځ قایم کړئ. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونځ ته د ټولو نه افضل کار ویلی دی. مونځ د افضل اعمال نه دی. مونځ په وخت باندې ادا کول او ښه په عمده طریقې سره مونځ کول، او دا د منافقینو د نښو نه ده چې د هغوی مونځ به لیټ و. په مونځ کې به سستی کوله. نو ابن قیم رحمه الله د منافقینو شپږ خصلتونه بیان کړي دي. څومره خصلتونه؟ شپږ. چې د دې سره به هغوی خپل مونځونه په وخت نه کول. په هغه کس کې منافقت دی که په چا کې دا شپږ خصلتونه وي. اولنی خصلت دا دی چې د مونځ په کولو کې هغوی به سستی کوله، ناراستي به یې کوله. چې کله به هغوی مونځ طرف ته راتلل، نو کانو کساله، دا په قرآن کې دي، هغوی ودرېږي د سستۍ سره. دویم، او چې مونځ کوي نو ریاکاري کوي، خلکو ته ښایي چې زه مونځ کوم. دریم، چې مونځ کوي نو په هغې کې تاخیر کوي، یعنی ډېر لیټ کوي. چې کله وخت په تېرېدو شي نو هغه وختي کوي. څلورم، زر زر ټونګې وهي. پنځم، په مونځ کې د الله ذکر ډېر کم کوي. شپږم، او د سړو په جومات کې د مونځ کولو نه پاتې کېدل. نو مونږ د خپلو مونځونو جایزه اخیستل دي چې مونږ څنګه مونځونه کوو. آیا مونږ کوشش کوو؟ مونږ لیټ کوو؟ مونږ ټونګې وهو؟ په مونځ کې ریاکاري کوو؟ په هغې کې د الله ذکر کم کوو؟ نو هغوی اقامت الصلاح کوي، مونځ قایموي، صرف مونځ نه کوي، او داسې نه چې د ټولې ورځې مونځونه جمع کړي او پیړې وکړي. د دې مونږ ته اجازت نشته. وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیه، او هغوی خرچ کوي په زړونو کې د هغوی خشیت دی. د وجود سره هغوی مونځ کوي، د ژبې سره د الله د کلام تلاوت کوي، او مال هغوی د الله په لاره کې خرچ کوي. خپل مال، خپل جان او خپله ژبه د الله په لاره کې لګولې ده. مال د بنده ډېر خوښ وي. دا بنده د هغو دپاره لګوي چې د چا سره یې ډېر زیات محبت وي، او د الله د خاطرې هغه کس لګولی شي چې د چا د الله تعالی سره محبت وي. هغوی په پټه هم خرچ کوي او په ښکاره باندې هم. نو صدقه مونږ په پټه خرچ کوو، او زکات اعلانیه طور، یعنی په ښکاره باندې، ځکه چې نورو خلکو له هم ترغیب ورکړی شي. هغوی ته هم زکات ورکول چې هغوی ته هم زکات ورکول رایاد شي. او بله وجه دا ده چې بعضې وخت مونږ په دې باندې په پټه خرچ کوو چې په پټه خرچ کولو کې په بنده باندې د ریاکارۍ ویره نه وي، او د الله تعالی د عرش د لاندې به د قیامت په ورځ هغه کس هم وي چې کله هغه صدقه ورکوي، نو د ښی لاس د ورکولو سره ګس لاس ته هم پته نه لګي. او چې انسان یې چاله ورکوي، نو صرف هغو ته پته وي، او چې هغو ته هم پته ونه لګي، نو دا بهتره ده چې بنده ووایي چې تاسو له چا راکړی دی، چې د هغو عزت نفس مجروح نه شي او په ما کې هم ریاکاري را نه شي، او چې هغه بنده ته دا محسوسه نه شي چې هغه دی اوس زما شکریه ادا کوي. کله کله مونږ ته داسې محسوسېږي چې اوس دې زما په مخ کې سر هم نه اوچتوي که هغه رشته دار وي او که د کور نوکر وي، ځکه چې مونږ هغوی له صدقه او خیرات ورکوو. نو د پټ ورکولو سره د بنده صدقه پټه وي. الله تعالی هم فرمایلی دي چې تاسو صدقه ظاهره کړئ نو ښه ده، او که په پټه یې ورکړئ نو بیا د هغې نه هم بهتره ده. او اعلانیه طور په دې هم خلک ورکوي چې کله یو ورکړي او بل هغو ته وګوري نو هغه هم ورکړي، ځکه چې بعضې وخت څوک نه مخکې کېږي، لیکن مونږ ته کتل دي چې کوم داسې ځایونه دي چې مونږ یې په پټه ورکړو. ځینې خلک په خپله هر چا ته وایي چې ما فلانی نه ورکړه، فلانی نه مې ورکړه، فلانی له مې ورکړه. د دې سره یو په انسان کې لویي راشي، د دې سره څه شي؟ یو په انسان کې لویي راشي، ځان ورته لوی ښکاره شي، او د ریاکارۍ ویره ده او ها عمل ځای کېدی هم شي. نو کوشش کوئ چې په پټه یې ورکړئ، کو کېدی شي او که په ښکاره یې ورکوئ نو چې دننه درته خپل ځان لوی ښکاره نه شي او ریاکاري در کې را نه شي. ځینې خلک خو تصویرونه ولګوي چې ګورئ مونږ د وړو دومره دومره بوجۍ ورکړی، او بعضې وخت اعلانیه طور پنده په دې ورکوي چې خلکو ته پته ولګي چې تاسو چې کومه پیسه راکړې وه نو هغه مونږ په صحیح ځای کې ولګوله. لکه تاسو د چا نه پیسه اخیستې وه او د بل مدد مو کړی وو د هغې سره، نو اوس تاسو هغوی ته ښکاره کوئ چې ګورئ ستاسو د پیسې سره دا کارونه وشول، چې بنده مطمئن شي چې ستا پیسه په غلط ځای کې نه ده استعمال شوي، هغه صحیح ځای ته ورسېده. نو مونږ ته پته ولګېده چې دا درې کوالیټیز دي، دا درې صفات دي په علما کې، په چا کې چې د الله سبحانه وتعالی ویره وي، او د دې صفاتو په تناظر کې مونږ له خپله جایزه اخیستل دي، خپل ځان چک کول دي چې مونږ کوم ځای ولاړ یو، او د ټولو نه مخکې شی چې دی نو هغه دی د الله د کتاب سره تعلق پیدا کول، هغه خپل ملګری جوړول. نو دا ډېر ضروري دی، او د دې په وجه په دنیا کې هم د بنده د پاره کامیابی ده، او د قیامت په ورځ باندې هم چې دا کتاب د بنده د سفارش دپاره ودرېږي نو دا به څومره غټ سعادت وي چې د چا دپاره قرآن ودرېږي، او چې څوک دې له توجه ورنه کړي په دې باندې نه ځي. نو مونږ په سوره فرقان کې ویلي وو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله د ګواهۍ دپاره به ودرېږي چې یا الله زما قوم دا قرآن پرې خودی و، د حجرم مهجوره لفظ استعمال شوی دی هلته کې، چې دا کتاب یې پرېښی و، د دې دپاره به یې وخت نه ایستو، دا یې ویلی نه و، په دې ځان نه و پوهه کړی، نه یې په دې باندې عمل کړی و. دا هر څه په حجرم مهجوره کې راځي چې انسان دې له توجه ورکړي، چې انسان دې له توجه ورنه کړي نو دا دې د دې پرېښودل. په کور کې پروت دی په تاخ کې، نو بس ټیک ده، باقی ټول سیزونه زمونږ د توجه مرکز دي. نن څومره ډېر خلک دی زمونږ په رشته دارانو کې، زمونږ په دوست احباب کې، چې هغوی په دې کتاب باندې نه پوهېږي، او چې پوهه نه وي نو عمل به څنګه کوي. ځینې خلک وایي چې مونږ هسې عمل کوو، مونږ ته د قرآن ضرورت نشته، ځکه چې هغوی ویلی نه دی. ځکه چې څوک په تیاره کې وي نو هغو ته بیا څه پته وي چې څه صحیح دي، چې چا ویلی نه وي نو هغو ته څه پته وي چې حق خبره څه ده. هغوی ته ښکاري چې دا مونږ چې څه کوو نو صحیح کوو، ځکه چې زمونږ سره عقل او پوهه ده، او مونږ آلرډي نیکان یو، مونځ روژه او زکات دا مونږ له راځي، او تاسو ګورئ چې دا قرآن څنګه مونږ صحیح ساتي، ځکه چې د دې نه بغیر خو ژوند ژوند نه دی. او چې څوک قرآن وایي هم، او چې کله هغوی د دې نه د لږ ساعت دپاره لرې شي نو په ایمان کې پوره کمزوري راشي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی هم دي چې ایمان داسې زوړ شي لکه یوه زړه کپړه چې وي، د دې د نوي کولو ضرورت وي مونږ ته وخت په وخت باندې. نو دا قرآن زمونږ ایمان تازه کوي، دا زمونږ یو ضرورت دی، نو ځکه دا قرآن د همیشه دپاره د خپل ژوند ملګری جوړ کړئ، او په خپل خوا او شا کې وګورئ چې څوک د دې نه محرومه دي او د دې سره نه دي کنکټ، نو هغوی ته دا پیغام ورسوئ چې چېرته هم کېنئ نو د قرآن دعوت ورکوئ خلکو له، او چې تاسو خلک را وبلئ، او که چېرې هغه را هم نه شي نو تاسو ته خو اجر میلاو شو که نه. که تاسو په ایرپورټ کې ناسئ، که په جهاز کې ناسئ، هر ځای کې چې یئ، که په هسپتال کې یئ، که د ډاکټر په آفیس کې درسره څوک ناست وي، هر څوک چې وي، نو هغې له د قرآن دعوت ضرور ورکړئ. دعوت ورکول دی زمونږ کار، یعنی مخکې په زړو کې داخلول دا د الله تعالی کار دی. مون وایو چی خلق او ریدل نخو خوی، لیکن اللہ تعالی خپل نبی ته هم او فرمایل چې ستا کار دی صرف رسول او انذار کول، او مون هغه سلور کسان چی نوری دا غی دا پارا طول لدعوت نور کوو، چی سوک دا قرآن دا پارا تگی ناسی هغوی دا دی خبری پا انتظار کری چی سوک راغلی او مون لی دا دی قرآن دعوت راکلی، که سلور کسانی اونمانی او یو اومانی نو دا هم ستاسو دا پارا غط کامیابی دا، چی سوک دا کار کوی نو یا رجون تجارت لن تبور، نو هغوی دا داسی تجارت امید لری چی پاقی که به حس کل هم خساره نوی. گوره دا تجارت دیر قسمو ندی، مختلف تجارتو ندی، زین تجارت بنده تا دیر دا فایده اخکاری، لیکن پاقی که بنده دیر غط نقصان اکری، پا یو بیزنس کی یا انویسمنت کی گیرنٹی نوی، لیکن چی کم تجارت تا اللہ تعالی فرمایی چی دا داسی تجارت تی چی پدی که دا سر خساره نشتا، او دا دی گارنٹی را بی کائنات ور کری دا، پدی که حس نقصان نشتا، چی سوخ پل انویسمنت پدی کارونو کی کوی، نو دا دیر زبردست انویسمنت تی. اکثر خلق سوچ کوی کنا چی زو جابو کورم او که دا قرآن تعلیم واخلم، نو یقین کری، دا جاب سر ٹک دا تاسو تا سو پیسے ملاوی دیشی، لیکن دلتا اللہ سبحانه وتعالی فرمایی چی دا دی قرآن تلاوت او منز او دا اللہ تعالی پلار کی خرچ کول دا هاگ تجارت دی چی پدی که بلکل سو خساره نشتا، نقصان نشتا، پدی که سراسر فایده دا، پجاب کی کیدیشی چی تاسو تا نقصان ملاوشی، تاسو تا هاگ امر ملاو نشی سمر چی تاسو غختا چی برکت پکی نوی، لیکن سبحان اللہ، اللہ اکبر، دلتا اللہ تعالی پخپلا دا دی خبری زمانت ورکوی چی پدی تجارت کی بلکل خساره نشتا. لیوفیهم اجورهم، زکا چی هغه پورا پورا ورکلی هغیلا دا هغی اجرونا، ویزیدهم من فضلی، او چی اللہ تعالی زیاد ورکلی هغیلا دا خپل فضل سرا، اللہ تعالی با پورا پورا هم ورکوی هغیلا بدلا. او اجور دا سنا دی مون خلق چی ورته اجرت وایو، یعنی کمایی یا تنخا چی ورته مون پخپل جبه کی وایو، نو هغی تا با پورا پورا اجرت ملاویگی او د دینه زیات به هغوی ته ملاویږي، د جاب نه بنده ته دومره نه ملاویږي. اکثر مونږ خلک شکایت کوو چې کار مونږ ډیر کوو لیکن تنخوا راله ډیره کمه راکوي. هغه په سپینش ژبه کې یو متل هم دی کنه چې موچو ترباهو پوکو دینیرو، کار ډیر کوم خو پیسه راته ډیره کمه ملاویږي، مونږ هسې ځانونه مړو کوو. انه غفور شکور، او بېشکه الله تعالی غفور او شکور دی. سبحان الله، الله تعالی ډیر غټ قدردان دی او هغه ډیر غټه قدردانی کوي. که تاسو لږ هم څه وکړئ نو هغه در له ډیر هر څه ده کوي، هغه یې ملټیپلای کوي ایکسپوننشلی. تاسو چاته دا ووایئ چې په دنیا کې کوم جاب کوم بزنس داسې دی چې په هغې کې تاسو محنت لږ وکړئ او تاسو ته ډیر زیات میلاو شي، یو هم نشته که نه. او د الله سبحانه وتعالی سره چې کوم تجارت کوئ که نه، نو هغه بندله داسي ورکول کوي، داسي ورکول کوي د خپل فضل سره. انه غفور شکور، ځکه چې هغه ډیر بخنی والد دی او قدردان هم دی، ستاسو د مهنتونو قدردانی کوي. سبحان الله، په دنیا کې زمونږ د مهنت څوک داسي قدر نشي کولی که تاسو ډیر سوکړی د خلکو لپاره په دنیا کې، لیکن هغی کلمنی او الله سبحانه وتعالی چی دی نو هغه الشکور دی، هغه قدردان دی. الله تعالی دی زمونږ نه قبول کړي او مونږ دی همیشه د خپل کتاب سره او د خپل کلام سره کنیکټډ وساتي. او الله تعالی دی مونږ هم د علما په لیست کې شامل کړي چې مونږ د هغوی په فهرست کې راپاسو. امین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة عوري.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهب يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور